دا واورو چې په سواد کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سواد کې لویه قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي. مین ویلي چې دغه د یوسفزو ویلي ده او دینا لږ بره چې دي بیا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي. د هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سویل خو کې، او په کالام کې چې دی کوهستاني دوه قوم د ګاوري ژبه ویلې کېږي هلته، هلته کالام کې هغوی آباد دي. سوات کې تقریبا 15 ژبې ویلې کېږي، پښتو ویلې کېږي، توروالی ویلې کېږي، دا کالام دا ګاوري یا کوهستاني ویلې کېږي. د کالام په یو ځای کې چترالی هم ویلې کېږي. گجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي. گجرو ویلې کېږي، خو مونږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي، هغه هم راته ملاوېږي چې هغوی اوسېږي. شلمانیان دلته آباد دي. خټک هم داسې خال خال لیدلې کېږي.
ژوند ژواک
په سواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغې کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې پکې را شي، ګډاګانې را شي، دا علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویل شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې، نو که هلکي نو په هغې نسبتا زیاته خوشحالي کېږي. یو روایتي انداز داسې ده چې نو کوپا والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو
عثمان الرسیار په سواد کې د غم او بد ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سواد خو یو روژان ده چې پتري امن ته بنده یو غم راشي، جمعتونو کې اعلانونه وشي، اول خو د ټولنه وړمبۍ را شي، د قبر انتظام کم شي، قبر وکنستی شي د هغې دپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دعا دپاره، فاتحې دپاره، دغه غم ځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دای چې کم کمیټي ده، کم تنظیم چې دې دپاره جوړ شي، هغې د محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه را وړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس داس نه غونته کې راغلې ده چې عموما دغه کوم محلي یا دغه کوم کلوغۍ چې کوم کورونه دي، نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه متعلقه علاقه کې کور نه تپوس کی چې را تاسو ته څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو هم ځپلې کوري هغه دغه انتظام نشي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کې. نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی تر چې هغه سره خبر وکړي او د هغه وختونو مقدار هغې ته ورکړي چې د کرنې دپاره د دومره خلکو ډوډۍ، د ماښام دپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم ته کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات راشي یا داسې یو بم ورزېږي یا لویه حادثه شوي، نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتا لږه زیاته راپیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم د همدرد اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناوړه روایتو په اړه داسې وویل.
په سواد کې چې زما په نظر کې کم د ټولو نه یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي. یو حواله خو ښه چې لکه د نوي دور خپلې تقاضې دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان الاسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګرۍ ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل:
باور خو زما خیال چې مونږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو د دننه. زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر صحاده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی، ځکه چې په هغه کې یو کس طالب و د هغې وروسته د آپریشن نه پس پوځیانو د هغه ټول کور نست کړی دی، هغه تباه کړی دی. د هغې کې دا نور رونه ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بد اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي. باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د پلار میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خويندو جرګې مشره تبسم عدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتې کیږي.
گھریلو تشدد داغه سر کمی تړلې خبرې نوري اغا دلته هم موجود دي. زنانه سره چې دین او د پیدایش نه داغه سره ظلم زیاته شروع شي، نه ځین چې داغه د مرګ پوری داغه سره زیاته رواني غیرت په نوم باندې پوخا قتل کیدو اوس چې دین او د خودکشي نوم ولور کړی دی. داسې دوه کیسونه زما مخې ته راغلل چې اغا جنې خودکشي نه کړې خو زهري ولور کړی او وی چې دا دی خودکشي کړی دا.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشتي چې زمونږ څه حق دی، مونږ دا حق اخلو څنګه؟ خو بس د یو تیاری په ژاندې خپل ژوند تېرې که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي، لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل چیز کې، که هغه یو عام د کور ښځوي، که هغه د غریبو علاقو ښځوي. خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته فریټس او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته، د زمونږ بچو ته، زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. کاغه د جایداد حق وي، کاغه د تعلیم حق وي، کاغه د خپل د رائے اظهار حق دی. دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغه تاسو ولې محروم کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي:
دا د سوات سره یو خوا کې نو ایریا دا شاډیرې ورته موږ وایو. نو په شاډیرې کې چای نه تلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي. هلته کې یعنې د در سره په خوا کې چې زموږ د سوات کم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي کومه تامبه چې موږ یادو ډېره زیاته ده. درشن په سوات یو بل سایډ دی نکتخیل ورته موږ وایو. په نکتخیل کې آیرن ډېر زیات آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سواد چکم علاقه ده پاره کې دا سرزر ډېر زیات پیدا کېږي. ګولډ چوت وي دغې نام علاوه چې کم دی نو لکه زمونږ سواد زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویل کېږي په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو ویل کېږي چې دا زمرد چې کم دی دا په ثابته دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دی. کورنډم دی په ملمجبه کې په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دی او بنټونایټ چوت وي دا هم ځای په ځای دی په سواد کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کم دی نو هغه بیا د چې کله دا حد ختمیږي اور شنگلی حد شروع کیږي نو دکلته چې کوم د کرومایټ په ډیره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نو موري وای د سواد دمځکی سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوه کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې یره په دنیا کې په ثابته دنیا کې دیارلس دسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټی دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرل کېږي. پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابېږي. دلته کې په سواد کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي. دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره رو صحت نه دی معلوم شوله ډېره زیاته پیدا کېږي. وریجی چوت ہوئی کنے جی میوے پیدا کی گئی اور دغه شان چې کوم دې سبزیانې ټولی پیدا کی گئی. یخ علاقو سره چې سمرا فصلونا تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دې د الله رحم دې هغه پسوات کی په وافر مقدار پیدا کی گئی.
امجد علی صاحب ویل د سواد پر قدرتی زیرمو او زرخی زمزک سربیره د دې سیمه ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوری په سورک دی.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده اسلامپور او تموي سلامپور او تموي دا غي زیاتره خلک چې کوم دي نو لکه ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي په نوڅ کې سره باندې چې دا غو سزرات سره ټچ تاسو ډیر شپږ ډیر شپږ سره چې کوم دي دا خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي نو دوی د خپل کارونه چې کوم دي هغه طرف ته روان دي.
نومیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې شوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي ویل د سواد د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویسو او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہی په سوار له سو پنځم کې دلته ختم شو د دې سواتیان د او کابل د اړه او د کندهار د اړه یو نوی قبیله را لا چاغم پښتانه او د غزاړو سواتیان کوټلې پښتانه چاغي دي یوسف زاین په نام باندې چې موږ د دې قائد چې و نغه ملک احمد بابا او د دې وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد و ته ویل شم چې هغه شیخ ملی بابا دې شیخ ملی بابا خبر په سوار کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماوانی په لیر کال کې ډېر وی کانسل کو دغه شیو کو بخښه لکی دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان له کوله سبق کې وی او سپیری موري دی او دا او دا خو زما په نس خدای عزیز دې چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر پلس تګور سره دی چې هغه نو عبد الغفور کو په سیدو بابا باندې مشهور دی. دغه سیدو عبد الغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم د هغه نو چې په مولا سو ولس کې د مې ګل عبد الودود په نامه باندې راغی په سواد کې یو بوتا ایو پخام مثالی بچی چې سړی د اکبر سره می خو دې چې لا شو تر می خو دې چې خپل بالکل نالوستې سره او به سواد نه مې نشي کړل نو په لول سو یو کم په دوستم کې دا غو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او په خوري او ډېر خپل سټډنټ طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی براغه د پلار په ځای باندې سبا چا شو. پاکستان او هڅنګ په سره چې وکړه دا یا خان دور پیور یو په اعلان باندې په لول سو یو کوم ویم کې زمونږه مهاجر بچي ختم کوڅه خوله غواړي مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد پاړه معلومات اوریدل. ل دې سره د خبرونه وخت پای تر رسیدي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوريوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې. خود مشال رادیو اوریدل مهیروي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے